امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امريكا غاگ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امريكا غاگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي
السلام علیکم د عراق انتخاباتي کمیسیون لخوا د خبرسو اطمینان نتیجو لمخې د مقتدا الصدر په مشرۍ شیعه اتحاد په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي دا حکومتي نتیجې تر هغه وروسته اعلان شوې دي چې د مئی په 12مه په ملي کچه انتخاباتو کې صدر اعظم حیدر الابادی ائتلاف پر دریم نمبر راغلی وو د ایران ملاتړ لرونکو مریشو سره د اړیکو لرونکو کاندیدانو ائتلاف هم په دویم نمبر راغلی دی د انتخاباتو د نتیجو تر مخې یوې ډلې هم په پارلمان کې تر 500 زیاتې سیټونه یا څوکۍ نه دي ګټلې تمه ده چې د حکومت جوړولو لپاره خبرې څو میاشتې دوام وکړي مقتدا الصدر چې د امریکا مخالف بلل کیږي د بغداد په شاري سیمو کې زیات پلویان لري د بی پول خبریان ټولنه آر اس اف وای چې په تیرو یو کال کې په افغانستان کې د نامنیو په زیاتېدو سره له رسنۍ او خبریانو سره د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه ټولنې په افغانستان کې د خبریانو امنیت ته د ګواښونو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ویلې دي چې په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې 16 خبریان وژل شوي دي آر اس اف په یوه اعلامیه کې ویل دي چې دغه شمیر خبریان د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا په ترسرسو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د بې پورې خبریالانو ټولنې په یوې اونۍ کې د یولس افغان خبریالانو وژل کېدل بې ساری او د اندېښنې وړ مسله ګڼلې ده د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلي چې په هیواد کې تر عامو انتخاباتو وړاندې د موقتي صدر اعظم نوم به د مئی په 22مه اعلان شي دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د اسمبلی له رئیس ایاز صادق سره تر ملاقاتونو وروسته خبریالانو ته کړي نوموړي زیاته کړه چې صدر اعظم شاید خاقان عباسی سره هم په دې معامله خبرې کړې دي بلې خوا د پاکستان تریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې د موقتي صدر اعظم د نوم لپاره ورسره سلام مشوره نه ده سوي د قانوني چارو پوهان وایي چې د موجوده حکومت د واک موده چې د مئی په 1.5 نیټه سرته رسیږي نو د اساسي قانون مطابق باید تر اوسه د موقتي صدر اعظم نوم اعلان شوی وای د کیوبا ته کړي دي چې د البتکې د رلوېدو په پیښه کې 110 کسان وژل شوي دي د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 زیات کسان هغه مهال وژل شول چې بوئنګ 110 البتکې ټکر وکړ او وچاودېده چارواکو ویل دي چې په دې پیښه کې نه نوي د کیوبا خلک او نور بهرانیان ول او دا په تیرو دیشو کلونو کې تر ټولو بد هوایي پیښه ده د کیوبا د دولتي خبري اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی په دې البته کې یو سل او څلور تنه سورلي او نه د عملي غړي وو البته که له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هلګون ته روانه وه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرخل سره د اوکرين پر بوران د ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې او د امریکا وتلو پر خبرګون او د غراز روسیې تر جرمني د نورس ستورم دوهم په نوم د غاز د پایپ لاین یعنی لکه د جوړولو په اړه خبرې کړې دي د خبر تفصیل به د شافیه سردار څخه وو
برلین او مسکو په شمال کې دوه پایپ لاینونه جوړوي سره د دې چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا د الحاق پر سر اختلافات سته خو روسیه به د دې پایپ لاین په وسیله شمالي اروپا ته ډیر طبیعي غاز صادر کړي د امریکا چارواکو په دې اخیرو وختونو کې د دې پروژې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده او هغو کمپنیو ته چې په دې معامله کې شامل دي خبرداری ورکړی دی چې بندیزونه به ورباندې ولګول سي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگټن
ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیل لخوا په غزي کې د خلکو د وژلو لامله سخته غوسه ده او غبرګون یې ښودلی دی انکرې د اعتراض په ډول ل امریکا او اسرائیل څخه خپل سفیران هیواد ته بلل دي د امریکایي کشش د زندانی کولو لوجي د امریکا او ترکیه اړیکې په خواله ترنګړي سوي دي او رسته اقدام به شایي ستونز نور هم زیاته کی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د تازه پریکړې پر وړاندې شدید غبرګون نه دی ښودلی بلکې د دغه هیواد ویلي چې دغه هیواد اوس هم د امریکا ملګری دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نوهرت د جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پوهیږو ترکیه خپل سفیر را بلل دي. دا د ترکیه حق دی. په عین وخت کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې له اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې پر ټولو هغو حقیقي او حکومي اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا د لارې لاره تعقیبوي او خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل د فلسطینیانو په شمول د ګڼو هیوادونو غوسه راپارولې ده. جرمني غواړي شاوخوا واتیا میلیارد یورو د مهاجرت اړوند چارو باندې د 2022 کال پورې ولګوي. د جرمني د اروپایي هیوادونو په منځ کې په تیرو درې کلونو کې تر ټولو زیات مهاجر منلې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ واشنگټن د سرور څخه واورېدل.
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان جوړ او عملي کولو ته چمتو دی. د افغانستان حکومت خوشبینی ښودلې چې په سمه توګه د دغه پلان عملي کېدل به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات راولي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان پلي کېدل به په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د سولې او ثبات لامل شي. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو د دفتر مشر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل برنامې د مذاکراتو غړي امیر محمد رامین امریکا غږ ته وویل افغان حکومت به سږ کال یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د تطبیق لپاره یو عملیاتي ناسته وکړي. ښاغلی رامین که څه هم د دغې ناستې وخت څرګند نه کړ خو زیاته یې کړه
اکشن پلان خو اوس نهایي شوی، بله غونډې یوازې د اکشن پلان د تطبیق لپاره وي چې هغه غونډه به موږ اوس یو تاریخ باندې کار کوو چې دغه تاریخ باید وټاکل شي چې دواړه افغانستان او پاکستان د عملیاتي یعنی د آپریشنل په سطح باندې باید یو بل سره کښېني او دغه 15 ګروپونه چې دي دغه ګروپونه باید فعال شي.
د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي پر وینا د افغانستان او پاکستان د سولې پلان دوه اساسي برخې لري چې لومړۍ برخه یې تر ډیره د امنیت سولې او له تروریزم سره په مبارزه کې عملي کار کول دي او دوهمه برخه یې د همدې مسلو پر سر عملي اقدامات دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په دې باور دي چې که چیرې پاکستان د سولې او پیوستون عمل پلان ته ژمن پاتې شي او په سمه توګه دغه پلان پلی شي دا به د سیمه هیوادونو د امنیت لپاره مهم ګام وي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید احمد غفور په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو مسله ده، هغه دا ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې باید تاییدي موجوده وي. کله چې پاکستان کوم اقدام کوي افغان حکومت باید د هغې تاییدي وکړي چې هغو د دغه تروریستانو پر ضد دغه عملیات شوي دي او دا په دغه سیمو کې شوي دي. زه فکر کوم که په عمل کې دا پلان پلی شي په دې کې مثلا نوره همکاري هم شته، اقتصادي همکاري هم شته، د باور رامنځته کول هم شته، په یو بل د تورونو نه لګول دا مسایل هم شته. نو که چېرته دا په عمل کې پلی شي او پاکستان حکومت دې ته ژمن پاتې شي زه فکر
د افغانستان او پاکستان د سولې او همغږۍ د عمل پلان څلورمه ناسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیالانو په ګډون د روانې لمریزې میاشتې په 24 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې دواړو خواوو د هغو اصولو په تعقیب چې کابل ته د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې پرې هوکړه شوې وه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان نهایي کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 48 ولسوالیو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولسوالیو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د دغه کمیسون چارواکي وایي د نوملیکنې د 3600 مرکزونو له ډلې 310 یې د امنیتي ستونزو په خاطر تړلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالیږلی.
د ټاکنو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله شمیوی د دغه کمیشن د ټاکل شوی پلان لمخې د غوی په 15 د افغانستان د درې سوه څلور اتیا ولسوالیو له ډلې په درې سوه شپږ دېرش ولسوالیو کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو دپاره د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په برکه کې په پاتې ولسوالیو کې د نوملیکنې د بهیر د نه پیلېدو علت دغه ولسوالیو ته د هوا له لارې د ټاکنیزو موادو په لیک کې ځنډ یاد کړ او ویل چې ژر به د الوتکو له لارې دغه ولسوالیو ته هم ټاکنیز مواد ورسول شي.
سیمایزو ارګانونو ادارې چې موږ ته کوم رپورټ راکړی، موږ مجموعا درې سوه څلور اتیا ولسوالۍ لرو چې درې سوه شپږ دېرش ولسوالیو ته مو مواد رسولي دي او پاتې نورو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د رسولو لپاره الوتکو ته انتظار دی.
ښاغلی شمی ویل چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د پلان له مخې په لومړي سر کې په ټولو ولسوالیو کې د درې زره شپږ سوه مرکزونو پرانیستل په پام کې نیول شوي وو، خو د امنیتي ستونزو په ګډون د یو شمېر عواملو له امله په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې درې سوه دېرش مرکزونه بند پاتې شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وري د میاشتې په پنځویشتمه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې تر پرون ورځې پورې دوه میلیونه او سل زره رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي. د ټاکنو په بهیر کې په کم شمېر د رای ورکوونکو ګډون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دې ته اړ کړ چې د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې یو میاشتنۍ موده یو بلې میاشتې ته هم اوږده کړي. د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د ولایتونو د مرکزونو پرتله په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر د ډېرو ستونزو سره مخ کېدای شي. د پی پا په نوم د شفافو او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې د ولایتونو د مرکزونو پرتله ناامني زیاته ده.
دې ته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري او عملیاتي چارو لپاره او هم امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره متوجه اوسي. که موږ په همدې ډول پر مخ لاړ شو، دقیقا کوم لست چې به ترتیب شي، یو کمزوری او د رای ورکوونکو شمیر به ډیر ټیټ اوسي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونو له مخې د دوه میلیونه او سل زره رای ورکوونکو له ډلې چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي، پنځه فیصده یې ښځې دي. کابل او ورپسې په کندهار کې په زیات شمېر رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. بیا د نورستان او میدان وردګ ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې په کې تر ټولو په کم شمېر رای ورکوونکو د راروان ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې د میاشتې اتیشتمه د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې ده. افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د لوژیستیکي او تخنیکي ستونزو ترڅنګ امنیت هم د یوې لویې ستونزې په توګه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر اینوما وایي چې په افغانستان کې د وري په پنځویشتمه د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل راهیسې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې تر دریش پورې د رای چونې په مرکزونو باندې بریدونه کړي چې له امله یې دوه سوه یو اویا ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې تیر اونۍ په اورښتونو او سیلابونو کې دو او یا کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په دې سیلابونو کې په شپاړسو ولایتونو کې څه باندې زر کورونه هم ویجاړ سوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
ل طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د شپاړسو ولایتونو اوسیدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند عمر محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل چې په بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوه اویا تنو د سیلابونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه ویل په تېره یوه اونۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې زموږ شاوخوا دوه اویا تنه هیوادوال په خواشینۍ سره شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور تر اوسه ټپیان دي. شپږ سوه څاروي تلف شوي دي، شپږ سوه کورونه سناسه وران شوي او څلور سوه پنځوس کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت دغه چارواکي وویل چې په شپاړسو ولایتونو کې څوارلس سوه سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسول شوي چې پکې غذایي مواد، خیمې، ترپالونه، روغتیایي مواد او د کور د اړتیا وړ نور وسایل شامل دي. ښاغلي محمدي د غراز وویل شاوخوا پنځه سوه کورنۍ چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ وې له خپلو کورونو څخه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي او په ښوونځیو او جوماتونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي عبدالولي نیازي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه ولایت په راغستان، یاوان او ورګو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي دي. د ښاغلي نیازي پر وینا په دغه ولسوالیو کې لسو تنو د سیلابونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو سل څوارلس کورونه وران شوي دي. هغه وویل هسې روانې دي تر څو ټولو هغو کسانو ته چې کورونه یې له منځه تللي او ستونزې ورته جوړې شوي دي ورته رسیدګي وشي او بله دا معلومه شي چې څومره نور کورونه ویجاړ شوي دي. تر اوسه د دغو لسو کسانو کورنیو ته چې شهیدان شوي دي او یو سل څوارلس کورونه چې ویجاړ شوي دي یوه اندازه غذایي او غیر غذایي مرستې ورته رسول شوي دي. ښاغلي نیازي زیاته کړه چې لا هم په بدخشان ولایت کې ورښتونه دوام لري او په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د لا زیاتو زیانونو د اوښتلو امکان شته دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت د چارواکو پر وینا تر دې مهاله یې په مختلفو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره اړینې مرستې کړې دي او د راتلونکو احتمالي طبیعي پیښو پر مهال زیانمنو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیلو لخوا په غزه کې د خلکو د وژلو له امله سخته په غوسه ده. انقره د اعتراض په ترڅ کې له امریکا او اسرائیلو څخه خپل سفیران رابللي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. دغه غوښتنه د تېرې اونۍ په پای کې وروسته له هغه وشوه چې ترکیې په غزه کې د اسرائیلي اقداماتو په غندلو کې یو مهم رول لوبولی دی. د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
وايضا تکلیف
په دې برسره د غسازمان باید د سرمنشي دفتر ته دنده وسپاري چې یو نړیواله خپلواکه کمیټه جوړ کړي څو د فلسطینیانو پر خلاف د اسرائیلي جنایتونو پلاټنه وکړي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې پرونی د اسلامي همکارۍ او د سازمان په ورسره غونډه کې خبرې کولې وویل چې نړۍ باید پرې نګدي چې د اسرائیلو په ترهګرۍ کې د فلسطینی ځوانانو وژل وګوري. هغه همداراز بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو پر خلاف د اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه.
زه له ټولو غړو هیوادونو غواړم چې د هغو ټولو هیوادونو په پارلمانونو، شرکتونو او اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا پریکړه عملي کوي.
په دغه غونډه کې د فلسطین صدر اعظم رامي حمدالله پر امریکا نیوکې وکړې چې د ستونزې یو حل نه بلکې یو برخه ګرځېدلې ده.
الذي يشكل اعتداء على حقوقنا التاريخيه
دا زموږ له تاریخي قانوني طبيعي او ملي حقوقو څخه سرغړونه ده. د کار د سولې په پروسه کې د امریکا د منځګړیتوب رول لمنځه وړی دی.
بلورته د ترکیه جمهور رئیس د جمع پروس په استانبول کې خپل زورګونو په لګانو ته په یو وینا کې د مسلمانانو د پیوستون وختنه وکړه.
که د اسرائیل د دولتي ترهګرۍ مخه ونه نیول شي نو نړۍ به په یوه داسې ځای بدل شي چې هیڅوک به ځان پکې خوندي احساس نه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند حیدر ناورت دغه کړکیچونه بې اهمیته وبلل او وی ویل چې د ترکیه هیواد د امریکا لا هم یو مهم متحد دی. تېره اونۍ زیات شمېر ترکانو په استانبول او انقره کې غونډې وکړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو او په غزه کې د اسرائیلي عسکرو د اقداماتو پر خلاف اعتراض وکړي. ترکیه همداراز له واشنگتن او تل ابیب څخه خپل سفیران وغوښتل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي امریکا او شمالي کوریا لا تر اوسه د راتلونکي میاشتې د عالي غونډې لپاره ترتیبات نیسي. ترامپ د خپل سلاکار ادعا رد کړې ده چې وایي د شمالي کوریا سره اټومي موافقه به د هغې موافقې ماډل وي چې په 2003 کال کې د لیبیا سره سوې وه. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ترامپ د پنجشنبې په ورځ د ناټو د مشر یان سټولتنبرګ سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د پلان شوې غونډې په باره کې نامعلومات ومنل. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
We are continuing to negotiate in terms of location. The location, it's to where to meet, how to meet, rooms, everything else. And they've been negotiating like nothing happened. But if you read the news...
موږ د ځای په باره کې خبرو ته دوام ورکوو، چیرې غونډه وکړو، څنګه غونډه وکړو، په دې کې بل هر شي ته ځای ورکولی کېږي. او دوی داسې خبرې کوي چې هیڅ شی نه دی واقع شوی، مګر که یو څوک ورځپاڼې ولولي نو ښایي چې څه شی نوې پیښ شوی وي. زه تاسې ته لا تر اوسه څه نه شم ویلی، زه به تاسې ته په لنډ وخت کې ووایم. د شمالي کوریا لوړ رتبه مامورانو د ټرمپ سلاکار جان بولټن په دې خبره ملامت کړ چې د شمالي کوریا د تشویقولو لپاره به د لیبیا ماډل کار ورکړي چې خپل د اتومي وسلو له پروګرام نه لاس اخیستی وو. په عراق باندې د امریکا په مشرۍ تیری نه وروسته د لیبیا مشر معمر قذافي په خوښه د خپل هیواد د کیمیاوي او اتومي وسلو له پروګرام نه لاس واخیسته. ترامپ ویلې په دغه موافقه کې په قدرت کې د قذافي پاتې کېدل شامل نه وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا وایي
This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country would be very rich, his people are tremendously
د کیم جونګ آن سره به داسې یو څه وشي چې دی به دغلته وي، دی به په خپل هیواد کې وي، دی به د خپل هیواد مشري کوي، د ده هیواد به ډیر غني وي، د ده خلک ډیر زحمتکشه دي. قذافي په 2011 کال کې هغو یاغان ووجه چې امریکا یې ملاتړ کوو. ترامپ خبرداری ورکړ چې که شمالي کوریا خپل اتومي پروګرام بند نه کړي نو دا به عواقب ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
که څه هم چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له دوو کلونو څخه ډیر وخت پاته دی، همدا اوس دیموکراتانو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د 2040 میلادي کال په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره د خپل کاندید د لټولو کار پیل کړی دی. سید سیمانشاه په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال جیم ملون د رپورټ خلاصه تستلول.
د 2040 میلادي یا 1999 لمریز کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د مقابلې لپاره د دیموکراتانو یو شمېر کاندیدان په پام کې لري را میدان ته شي، خو تر اوسه لا د دغه ګوند فرنټ رنر یا د سر کاندید نه دی څرګند شوی. ترامپ هم په خپل وار کوشش کوي چې د خپلو ملګرو مورال لوړ کړي او څو ځلې د سیاسي غونډو په دوران کې راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره دا پوښتنه کړې پوهیږئ چې په 2040 میلادي کال کې به زموږ نوی شعار څه وي. ترامپ بیا پخپله دغې پوښتنې ته ځواب ورکوي او وایي زموږ نوی شعار به دای چې له امریکا نه به یو بهترین هیواد جوړوو. دا د ښاغلي ترامپ غږ و چې د خپلو چې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله او د تېر یو کال په موده کې دې ساحه کې د خپل حکومت لاسته راوړنې تشریح کولې. دا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د ګوند د یوې لوړپوړې غړې میرمن الیزابت وارن غږ دی چې څو ورځې مخکې د ماساچوسټ په ایالت کې د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو یوې غونډې ته وینا کوله. موږ نشو کولی چې په میلیونونو هغه امریکایان له پامه وغورځو چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهوري ګوند لخوا دیموکراسۍ ته د نقصان رسېدو په وجه په غوسه شوي دي او بدلون غواړي، خو دیموکراتان دا مني چې سږ کال د کانګرس په ضمني انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو نه د سنا او استازو په مجلس کې د اکثریت ګټل به دومره اسان نه وي. څارونکو فکر کوي که له طبقو سره سم سږ کال د کانګرس په ضمني انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي ماته وخوري نو د 2040 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د دیموکراتانو چانس زیات وي. خو ځینې بیا په دې فکر دي چې د دیموکراتانو د مشرانو ترمنځ ذات البینی او شخصي اختلافات شاید چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر د دې سبب شي چې ماته وخوري او ترامپ دا ځل هم انتخابات وګټي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې اوس هم ډیر کم خلک د چشاک پاک اوبه لري. د سیمې اکثره مالدار اوسیدونکي د بارانونو له اوبو څخه د چشاک لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کندوز د خانابات او دشترچی ولسوالیو د للمی اوسیدونکي د څښاک خوږې او پاکې اوبه نه لري. د دشتیارچی خلک د بارانونو او نهرونو له اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي، خو د خانآباد د للمی خلک بیا 40 لیتره د نهر خوږې اوبه په لس افغانۍ اخلي. د قندوز ټول هغه اوسیدونکي چې دښتو کې بد دي د څښاک خوږې او پاکې اوبه نه لري. د دغه ولایت په دښتو کې ترخې او تروې اوبه په اسانۍ پیدا کیږي، خو خوږې اوبه یې له 400 متره څخه هم تر ځمکې لاندې دي. د دشتیرچي ولسوالۍ د مختلفو سیمو خلک چې د څښاک پاکو او خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري وایي چې دوی د ناپاکو اوبو د څښاک له امله په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اوس خو لاخه د نیر کې اوبه زیه ورځې مونږ د باران اوبه څښو. د سړک د غاړې اوبه، سړک د غاړې باندې بارانونه کېږي، د اوبه جمع کېږي، دغه اوبه مونږ څښو. فقط مونږ نه لکته وزیر خان جم دی، بس هغوی له اوزونه لري. دا سړک غاړه کې چې مونږ سفراتی دي، هغوی دا ګزاره ده، سنار نه لین ده، هغه اوزونه لري. تصویر چېرته د مالداري ژوند دی، او بس دغه اوبه څښو چې هلته کېږي رڼې شي.
ما نوم حاجي شیرین. خلک دغه نار اوبه څښي، دا ډم اوبه ولاړې دي، ډمی اوبه دي، دغه اوبه څښو. یو سړی نه سم ویلی که هغه د څا اوبه ولري یا بل شی ولري.
حبیب الله شاروان د بیلې چې شو ساګام جوړ کړي آباد نه دي، وران دي ساګان. بیا دای دي چې شاوخوا مې شادي کاری ده. نن نه بیلا ده، د بیلې اوبه څښو. او کودغونه مې جوړ کړي دي، فقط په 3 متره کې وځي، په 4 متره کې وځي، زم دی دغه اوبه څښو.
نو ماشومان نه مریضان کېږي؟
مریضان چې دغه تمام ورځ موږ دغه خواجه غار ته روان یا دلته روان یو کلینک ته یا ډاکټر ته، بس دغه دوا چې کوو خو به دغه د مریضۍ د شام ته راته پېښ شي چې دا مو تکلیفونه.
د دشتیارچي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ډاکټر عبدالکریم وایي چې د دغې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو اساسي ستونزه د پاکو اوبو نشتوالی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. امریکا په یو اړخیزه توګه د ایران له اټومي موافقې څخه ووتله او د تهران په خلاف یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. له دې څخه وروسته اروپایي کمیسون وایي د اقتصادي بندیزونو د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي چې په ایران کې د اروپا تجارت وژغوري. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د اروپایي کمیسیون نتاق مینا اندریوا د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. اندریوا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي د دې لپاره چې د اروپایي اتحاد د هغو شرکتونو ګټې ژغورل شوې وي چې په ایران کې پانګه اچونه کوي، اروپایي کمیسیون نن پراسیسونه پیل کړل او دا د اروپایي اتحاد د هغې دوامدارې ژمنې یوه برخه ده چې د ګډ جامع عملي پلان یعنی JCPOA یا د ایران د اتمی موافقې په باره کې کړی ده. موږ پیشنهاد کړی دی چې له څلورو خواوو نه دې اقدام وشي، یعنی دا چې رسمي پراسس ان پیل شي، د ایران په خلاف د امریکا د نوو بندیزونو د لیست سره یو ځای د بندیزونو قانون دې فعال شي. موږ رسمی پراسس هم پیل کړی دی، هغه خنډونه لرې کړو چې د اروپا د سرمایه ګذاری بانک په مخ کې پراته دي. د اروپایي اتحاد د بودیجې د ضمانت په اساس پریکړه وشي چې له اروپایي اتحاد نه بهر په ایران کې فعالیتونه تمویل کړي. د اروپایي اتحاد ماموران ویلي دي دوی د بندیز لګولو قانون ته نوې بڼه ورکوي، یعنی له 1996 کال نه راپه دې خوا د اروپایي اتحاد مقرراتو ته نوې بڼه ورکوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د می د میاشتې د 8 نیټې پریکړه په بر کې نیسي چې د ایران پورې مربوط اقتصادي بندیزونو باندې له سره کتنه کیږي. کمیسیون وویل د اروپایي اتحاد اقدامات به په 2 میاشتو کې عملي شي که د اروپا پارلمان او د اروپایي اتحاد حکومتونه یې رد نه کړي، مګر که سیاسي ملاتړ ورسره وي نو کیدای شي دغه اقدامات زر عملي شي. د اروپایي اتحاد د مخنیوي قانون د اروپایي اتحاد د هر هغه شرکت مخه نیولی شي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو پیروي کوي او د هیڅ محکمې هغه پریکړې په رسمیت نه پیژني چې د امریکا لګېدلې جریمه تطبیقوي. دغه قانون د 1990 په لسیزه کې نافذ شو چې امریکا کوشش کوو هغه خارجي شرکتونه جریمه کړي چې د کیوبا سره یې ورکړه راکړه کوله، مګر هیڅکله په رسمي توګه عملي نه شو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو. خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لنډ وخت کې بخپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.